السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د حضور لپاره نیمنړی او د غرض ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاش کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدربار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکول شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه هم پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښیي، یووالی او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا پروژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه را لویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللی دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپل کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته انکړه شوی وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه چې قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د وی درې پوړیزه ودانۍ د نړیدو په پیښه کې نه ته نمړ شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د اسوشټ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکی رضوان قادر وویل چې د نړیدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو را لویدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې څلور کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړیدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړیدل ډېر عام ځکه دي چې د اژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی به دینی بی کال را تک تا دیزده کرودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره. خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کرو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا سوایی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی دا دی مکتبونو دی زنگونو پگک رنگا سیل کن. رازی لدی سره موږ دی جران دو خویندو میندو پا سترگو کی ووخ کی خنده پوخ واروی.
پریمیگ دی چی والوزم، پریمیگ دی چی والوزم، زما وزاری ما تڑی.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری
وزاری ما تڑی شپو تا پا تکی.
قدر من ارتون کو د طالبانو له دومځلي واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منه شو. افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بوټ کالی ټیکری یا شیان واخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږ کال د مونږ مکتبونه خلاص سي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دای ډیر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګورې دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زداکړه او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هر څه نوم چې قربانګ دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه ده که نرده دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځي، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي، نه به دي پوهې اترونه خبرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د مال څنګه تیری، که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلېږم نو دا جرم خو فردي ما
وک،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه؟ ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه وویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو، نجونې دي، ښځې دي، مخ نه